باشید. نوری صاحب خوش آمدین.
بله آرش هم این را تاسونه مننه قدر من آوریدون کوی و بلخبرانه پایل شوه تر نهو بجو دوام که وید خبرانه پا دو همه نیمهی که دو اونیز پروگرامونه در تخبره و دیاساسی و بشری حقون و جون پشی بو که آوری چه ده امریکا متحد و ایالتون لمرسندو و هیوادون و غوخته دی چه ده افغانستان لستانو شو کدوالو سر مرسته و کری لحقو استانو شو کدوالو سر چه لپاکستان پا دی ورسته و که افغانستان تل لیداغ بهیر دی جمی پا دری و میاشتو که هم در اول شوه ده مخیلی دی چه دی خبروانه بشپر معرفی و کم خبروانه ده افغانستان آو نلی دی سات پا مهم خبرونه سر پیلو سرکت تو مهم خبرونو سر لیکونه د نورستان په دوه بولسوالۍ کې نن پنځه مده چې جګړه روانه ده. پاکستان د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د هیواد جګپورې ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا د زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د پاکستان تروریزم ضد محکمې پنځه تنه د دو عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې نن پنځه مده چې جګړه روانه ده. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته تېر ماښام د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل.
طالبانو درې نفر وژل شوي دي او اته نفر یې زخمیان دي. هماغه د طالبانو له خوا نه چې په یو کور باندې د راکټي برید شو په هغې کې یو څلور نفر زخمیان دي او ښځې او ماشومان دي.
طالبانو تر اوسه د دواب په ولسوالۍ کې دوی ته د ور اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ قومي مشرانو اعلان کړی دی چې دوی به له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د ناوې ولسوالۍ قومي مشرانو د هلمند له والي حیات الله حیات سره په لښکرګاه کې پرون وکتل او له والي څخه یې وغوښتل چې ژر تر ژره دې د دوی په ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي. د هلمند والي د ناوې مشرانو ته ډاډ ورکړ چې روان تصفیوي عملیات به تر ناوې پورې هم ورسیږي. د ناوې ولسوالۍ شاوخوا ډېرې لارې طالبانو بندې کړي دي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه او د دې روغتونونو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې دولت په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. اشرف غنی تېر ماښام په کابل کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتونونو له استازو سره په ارګ کې وکتل. د ایمرجنسی روغتونونو استازو د جن پانیک او ایمانویل نانینی وویل چې دوی غواړي په لنډ راتلونکي کې په پنجشیر کې یو شل بستریز روغتون پرانیزي. د ایتالیا په مرسته په افغانستان کې د ایمرجنسی شپږ څلوېښت روغتیایي کلینیکونه او دوه روغتونونه یو په کابل او بل لښکرګاه کې فعال دي. په دغو روغتیایي مرکزونو کې زر افغانان او پنځوس بهرنیان کار کوي. پاکستان پرون په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دې هیواد جګپوړې ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان ویکاس سواراب وویل اسلام آباد تایید کړه چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم جګپوړې سلاکار سرتاج عزیز به د دسمبر په درېیمه او څلورمه د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون وکړي. د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغانستان د پرمختګ او امنیت په اړه بحث کېږي او یو شمېر هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د هند صدراعظم نریندرا مودي به دې غونډې ته ویناوې وکړي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې پنځه تنه د دوه عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. شهزاد مسیح او شامه بی بی په 2014 میلادي کال کې په پنجاب کې د یوې ډلې له لوري د کفر په تور ووهل شول او بیا د قهر وړو برید کوونکو له لوري د خښتو په بټۍ کې وسوځول شول. د محکمې دا پریکړه په پاکستان کې د عیسوي ټولنې لپاره یوه بې ساري کامیابي ده. تر دې مخکې چارواکي له دې ویرېدل که چېرته د مسلمانانو د دې ډلې پر ضد پریکړه وکړي پیاوړې اسلامي ډلې به په قهر شي. د تروریزم ضد محکمې په لاهور کې پرون همداراز اته تنه نور د دې پیښې په تړاو په دوه دوه کاله بند محکوم کړل او محکمې درې نوي تنه نورو ته برات ورکړ. ایران د اسرائیل دا تورونه بې بنسټه وبلل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو شمېر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لیږدوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي دانیل دانون دا تورونه د سه شنبې په ورځ په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړل. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي غلام حسین دهقاني پرون وویل په لیک کې یو ځل بیا یو لړ بې بنیاد تورونه پرته له کوم دلیل زما پر هیواد د عادت له مخې لګول شوي دي. دهقاني همداراز د اسرائیل دا تور رد کړ چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو یې سرغړونه کړې ده. دې مسلې ته هم د اسرائیل په لیک کې اشاره شوې ده. تمه ده چې د سوریا او اوکراین کړکیچونه به په موسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمتري میدویدف او د نړیوال سره سلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. د میدویدف مطبوعاتي دفتر د پنځشنبې په ورځ وویل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مشر پیتر مورر سره په غونډه کې به د نړۍ په مختلفو سیمو کې د بشري بحرانونو په اړه خبرې وشي. له موسکو څخه مورر درې ورځنۍ کتنه په داسې حال کې کوي چې په تېره بیا په سوریه کې جګړو د سره صلیب او ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو ادارې ډېرې منابع ځانته ځانګړې کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنه کې پر دې خبرې وکړې چې د جګړو په سیمو کې ملکیانو ته په څه ډول کیدای شي بشري مرستې ورسول شي. مرستندوی ادارو د سوریې محاصره شوي حلب ښار ته ډېر پام اړولی. د دې ښار په شمالي برخه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده، له 2500 ډېر کسان له لومړنیو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. او هغه کس چې د برېټانیا د پارلمان غړی وژلی و په عمري حبس محکوم شو، 53 کلن توماس میر د جون په میاشت هغه مهال جوکاکس ووژله چې په برېټانیا کې له اروپایي ټولنې سره د پاتېدو یا وتلو په اړه ټول پوښتنه کېده. توماس میر یو 40 کلن کاکس د چړې په ګزارونو وژلې وه. کاکس هغه څوک چې د دې لپاره یې مبارزه کوله چې برېټانیا په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ بیا هم دا خبرونه ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. ازادي راډیو اورې د خبرونه پاته برخه هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې خبرونه کې اورې د امریکا متحده ایالاتونو له مرستندوی هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان له ستنو شوو کډوالو سره مرستې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ویان وی له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر د ژمي په موده کې درولی دی.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولی شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو تر څو دا پروګرام بیرته ادامه پیدا وکړي.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق د ګډې اجرایوي کمیټې غړي امین کریم ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له تور څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو او نورو بندیزونو د لرې کېدو وړاندیز به په دوه درې ورځو کې ملګرو ملتونو او دغه راز د امریکا متحده ایالاتونو ته واستول شي.
قرار است که دمی شب و روز دمی دوستی روز آینده قطعی روان شد.
په افغانستان کې خزو په وړاندې تاوتریخوالی د پیښو په اړه په غور کې په کم عمر د یو واده شوې نجلۍ په اړه یو تفصیلي راپور لرو.
مکنته خود بودن که بیخی نایفه میدن که مر بدارن لگ بودن که مر بدارن.
دو اونیس پروګرامونه د خبرونه په دوهمه نیمه کې د تخبره او د اساسي او بشري حقوقو او ژوند پښې بو کې د ځل په افغانستان کې د یوې میلې په اړه نور معلومات ترکو.
کلوخه که خو موږ خپل په ولایت کې همشه کوو. میزان میاشتو کې زیاتره شروع کیږي. ډېری د شپې له طرفه ده. هغه کسان دغه مسؤلیت په غاړه اخلي چې دیندار اوسي، خون گزار اوسي.
د امریکا متحده ایالاتونو له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان له ستنو شوو کډوالو سره مرستې وکړي. له دغو کډوالو سره واشنګټن په خپله د لسګونو میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. د امریکا له دې کومک سره د روان میلادي کال له پایله تر اوسه په بشري برخه کې د دې هیواد مرستې څه باندې 210 میلیون ډالرو ته ورسېدې. احمد شیبری نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ پر ټولو هیوادو شاخ وکړ چې د افغانستان لپاره په بشري برخه کې د ملګرو ملتو غوښتنه له پامه ونه غورځوي. ملګرو ملتو له هغو کډوالو سره چې افغانستان ته په وروستیو کې ستانه شوي دي د مرستو هیله کړې ده. امریکا له خپل لوري له دې کډوالو سره د نږدې 40 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. واشنگتن د دې ژمنې اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په کابل کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د عالي کمیشنری ویان نادر فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د ستونزې له امله یې د پاکستان له حکومت سره موافقه کړې چې د افغان مهاجرو د ایستلو لړۍ د ژبې په مخه ودروي او له کابل سره هم په خبرو دي چې موافقه ترلاسه کړي.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولی شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو تر څو دا پروګرامه بیرته ادامه پیدا وکړي. نو ځکه د افغانستان دولت سره خبرې اترې کې لګیا وو. هیله م دا دی چې موږ یا منابع ترلاسه کړو او یا د دولت موږ یو ځای وکولای شو چې د بینالیوالو ملکونو ته د اپیل د درخواست مون یو ځای به ولا وکړو. یعنی شرط عمده دا دی چې پیسې او امکانات باید پیدا شي ترڅو دا پروګرام ادامه پیدا
کړي. یو ان ایچ سی آر اټکل کوي که مرستې دوام وکړي په ژمي کې به هم شاوخوا 3 لک راجستر شوي افغانان افغانستان ته ستانه شي. د روان کال له پیل راهیسې تر 3,80,000 ډیر راجستر شوي افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان ته د ټولو ستنو شویو کډوالو شمیر نږدې 1 میلیون ته رسیږي. امریکا له خپلو تازه مرستو نږدې 40 میلیونه یو ان ایچ سی آر یا د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمیشنری ته ورکوي تر څو له هغو ستنو شویو سره چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سرپناه، د کور د وسایلو او د ژمنیو لوازمو مرسته وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د واشنگتن نوري نږدې 40 میلیونه د خوړو نړیوال سازمان ته ځانګړي شوي تر څو د افغانستان ختیځ ته لستنو شویو سره بیړنۍ مرستې وکړي. همداراز له هغو کسانو سره کومک وکړي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ملګرو ملتونو له تور لسخه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو وړاندیز به تر 2 یا 3 ورځو پورې د ملګرو ملتونو او دغه راز متحدو ایالاتونو ته واستول شي. دا خبره د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق د ګډې اجرایوي کمیټې غړي کریم امین ازادي راډیو ته وکړه. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت غواړي چې دغه لړۍ باید انتیز کړي. عبادالله حنانزی په اړه رپورټ لري.
د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک د تطبیق ګډه اجرایوي کمیټه وایي چې پر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو د لرې کولو د کمیټې کار پای ته رسیدلی دی. د دغه کمیټې یو غړي کریم امین د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو رسمي وړاندیز به تر 2 یا هم 3 ورځو پورې د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا او نورو اړوندو هیوادونو ته واستول شي.
ګډه کمیټه خپل کارونه کوي او د بندیزونو د لرې کولو کمیټې کارونه هم تکمیل سوي دي. هیله لرو چې حکومت د بندیزونو د لرې کولو وړاندیز رسمن د ملګرو ملتونو سازمان او متحده ایالاتو ته واستوي. زموږ د معلوماتو له مخې دغه وړاندیز به په نږدې شپږ ورځو کې واستول سي.
ښاغلی امین همداراز دغه کمیټې د کار له ځنډېدو اندېښنه وښوده. نوموړی همداراز وایي چې د سې شنبې او چهارشنبې پر ورځو یې په افغانستان کې له خپلو زندانیانو سره هم لیدلی دي. د هغه په خبره د دغه لیدلو هدف د زندانیانو د لیست جوړول دي. ښاغلی امین وایي د دوی لومړني معلومات ښیي چې په پلچرخي، باګرام او یو شمېر نورو زندانونو کې د حزب اسلامي 2600 کسان بندیان دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په یاده کمیټه کې د حکومت د استازي اکرام خپلواک نظر هم واخلو، خو هغه له نظر ورکولو نه ډډه وکړه. څه باندې یو میاشت مخکې د ولسمشر محمد اشرف غني او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې تفاهم لیک لاسلیک شو او د تطبیق لپاره یې د یوې کمیټې په جوړولو هوکړه وشوه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی صالح محمد صالح ټینګار کوي چې کابل ته د حکمتیار د راتګ لپاره د زمینې برابرولو لړۍ باید تیزه شي، ځکه د هغه راتګ به نورو وسلوالو مخالفانو ته یوه ښه بېلګه وي.
اوس زموږ غوښتنه دا ده چې زر تر زره دغه کوم مشکلات چې دي او دغه د مخې نه دي، نو د حکمتیار راتګ دا د نور مخالفینو لپاره یو ښه لاره کېدای شي او د مخالفینو اعتماد د افغانستان په اوسنی نظام پیدا کولی شي.
د ښاغلي صالح په خبره وسلوالو مخالفانو تل دا ټینګار کړی چې افغان حکومت خپلواک نه دی او له افغان حکومت سره د بین الافغاني خبرو په پایله کې د حکمتیار یو ځای کېدل به د افغانستان پر حکومت د وسلوالو مخالفانو د باور د زیاتېدو لامل شي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
در آمریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مول ازادي رادیو او اوریده ازادي رادیو خبرونه اوس اوریده مخام تر او بجو دوام کوي.
د افغانستان مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت خبرداری ورکوي چې که چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونشي په راتلونکي کال کې به د روغدو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي. د دې وزارت اداري مرستیال دغه راز ټینګار وکړ چې د جګړې په څیر د کوکنارو کښ او د مخدره موادو قاچاق هم په افغانستان تپل شوي دي. له بلې خوا د عامې روغتیا او د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې وزارتونه له مخدره موادو څخه د استفادې د مخنیوي په برخه کې د رسنیو رول هم مهم بولي. جزئیات د رحمتالله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي هغه هیوادونه چې په افغانستان یې جګړه تپلې غواړي چې د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د قاچاق له لارې افغانستان له تباهي سره مخ کړي. د دغه وزارت اداري مرستیال سید فیصل حسینی د چهارشنبې په ورځ د ټولنیز خوندیتوب په برخه کې د رسنیو د ملاتړ په نامو ناسته کې ټینګار وکړ چې رسنۍ خلکو ته په دې اړه د پوهاوي ورکولو په برخه کې ښه رول لوبولی سي.
نن زموږ ځوان محصلان تر پلونو لاندې شپې ورځې تېروي. لس کاله مخکې موږ 3 میلیونه معتادان نه درلودل. که ګډه مبارزه وکړو یقینا چې بریالي بسو. لکه څنګه چې پر افغانستان جګړه دښمنانو تحمیل کړې ده، مخدره مواد هم تحمیل کړي دي چې ښایي راتلونکی کال دا شمېر 5 میلیونو کسانو ته ورسیږي. او موږ به ونه سو کړای چې له 40,000 روغتونونو سره هم د هغوی مخنیوی وکړو.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت په وینا په افغانستان کې په مخدره موادو د روغدو کسانو شمیر 3 میلیونه تنو ته رسیږي، هغه شمیره چې ټکان ورکوونکې ده. که څه هم له مخدره موادو سره د مبارزې او د عامې روغتیا وزارتونه وایي چې د معتادینو د راټولولو لپاره یې زیاتې هڅې کړي، خو ډیری خلک او کارپوهان په دې باور دي چې په یاده برخه کې د حکومت لخوا جدي کار نه دی سوی. اوس له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت غواړي له عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د معتادینو لپاره په هیواد کې د روغتونونو شمیر زیات کړي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت وایي له دخنیاتو ګټه اخیستل یوه بله ستونزه ده چې بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کوي او د وخت په تېرېدو سره ناروغ په مخدره موادو روږدي کېږي. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي له کورنیو چارو وزارت سره یو ځای راتلونکې اونۍ په کابل کې د قیلونونو د راټولولو کمپاین پیلوي.
تازه مو پریکړه کړې چې د شنبې په ورځ له پولیسو او لوی سرنوالۍ په مرسته قیلونونه راټول کړو، ځکه چې تاسې وینئ ډېری ځوانان له تنباکو او دخانیاتو نه استفاده کوي چې دا د دوی راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د عامې روغتیا وزارتونه له رسنیو تمه لري چې د مخدره موادو د زیاتېدو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په پام کې ده چې د روغدو کسانو د مخنیوي په هدف په واردونکو تنباکو باندې هم مالیه زیاته کړي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت یو بدیل زعفران ښودل شوی دی. د افغانستان زعفران په تیرو 3 کلونو کې پرله پسې د کیفیت له نظره د نړۍ د ښو زعفرانو مقام ګټي. خو آیا زعفران به د کوکنارو ځای ونیسي؟ ملګري ملتونه وایي چې د زعفرانو حاصل په 2 ولایتونو کې چې دا بوټی زیات کرل کیږي کوکنار یو څه کم کړی دی. اسمت سروانی نور جزئیات وړاندې کوي.
زعفران چې د نړۍ تر ټولو ګرانه بوټی دی، په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې کښت زیات شوی او دا هیله ورسره پیدا شوې چې بالاخره به د کوکنارو ځای ونیسي. د هر کیلوګرام زعفران بیه د 1200 او 1300 ډالرو ترمنځ ده. سره له دې چې دغه بوټی اوس د افغانستان په ګڼو ولایتونو په تیره بیا هرات کې کرل کیږي، خو لا یې هم د کوکنارو د تولید پر کمښت اغېز نه دی کړی. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د افغانستان د تریاکو د کاروبار ارزښت د کال 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې د زعفرانو کښت په ډېرېدو دی او تر ټولو مهمه لا دا ده چې د افغانستان زعفرانو په نړۍ کې ښه نوم ګټلی دی. تر ټولو زیات زعفران په ایران کې کرل کیږي، خو د کیفیت له پلوه د افغانستان زعفران په نړۍ کې لومړی مقام لري. د آریانا زعفران شرکت رئیس بشیر احمد رشیدی وایي چې له هیواده د باندې د افغانستان زعفرانو ته تقاضا خورا ډېره ده. د شرکت له ترکیې رانیولې تر فرانسې، هند او متحدو ایالتونو پورې بېلابېلو هیوادونو ته زعفران صادروي. د زعفرانو په تولید کې ښځې په ځانګړي ډول زیات رول لري او د محصول ښځو ته د کار زیات فرصتونه برابر کړي دي. د آریانا زعفران شرکت د پاکینګ یا بسته‌بندۍ مسؤول خورم رسولي وایي موږ د زعفرانو په کښت په دې هم زیات خوښ یو چې ښځو ته یې د کار زمینه برابره کړې ده. د زعفرانو حاصل عموما ښځې ټولوي او ورپسې پروسه یې هم د دوی له لوري پرمخ بیول کیږي. زعفران لشتر لژه 2000 کال په خوا په اوسنی افغانستان کې کرل کېدل. دا بوټی وچ اقلیم، زیارکشو کروندګرو، خو یو څه ښه ماشینالاتو یا هم پیسو ته اړتیا لري. په اکتوبر کې د زعفران د حاصل ټولول پیلېږي او مخکې تر دې چې ګلانې مړاوې شي په درو ونیو کې بشپړې شي. کارګر د ورځې نږدې 10 کیلو ګلان ټولوي او په هر کیلو 15 افغانۍ ترلاسه کوي. افغانستان اوس د کال 4 ټنه زعفران تولیدوي، خو ګاونډی ایران د کال 200 ټنه حاصل اخلي. رشیدی چې دفتر په هرات ښار کې دی، وایي په تیرو 2 کلونو کې د زعفرانو حاصل د خلکو پر اقتصاد ښه اغېز کړی دی. نړیوال بانک اټکل کوي چې په هرات ولایت کې 6000 کروندګر د زعفرانو پر کښت او تولید بوخت دي، او د ملګرو ملتونو وروستي ارقام ښیي چې تیر کال په هرات او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښت لږ شوی دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوت غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زه یم په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د سهار 8:21 دقیقې دی. سبا د خلکو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې تر اوسه په دې هیواد کې په زرګونو ښځې په ګوټ ګوټ کې په ورځني ډول له تاوتریخوالي سره مخامخې دي. ځان وژنه، ځان سوځول او زندي کول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرې معمولي پېښې دي چې تر ډېره له جبري ودونو او یا په کم عمر کې د واده کولو څخه سرچینه اخلي. په غور ولایت کې د یوې کوچنۍ نجلۍ د ژوند تریخ ژوند په اړه د ازادي راډیو همکارانو مصطفی صدیقي او عبدالقادر غفوري یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
بی بی اسما لا په ځنګو کې و چې تر دې د څو کاله مشر هلک په نوم سو. دا اوس پوس و چې شاوخوا 14 کاله وړاندې د غور ولایت د مرکز فیروزکو په لفرانو سیمه کې په یو زړه خټین کور کې پر دې څه پیښ شوي وو. تقریبا هر څه د دې د تمې او غوښتنې خلاف سوي. هم هغه ورځ چې د خپلو خپلوانو د زوی په نوم سو، او هم هغه ورځ چې په 15 کلنۍ کې پرې راغله. زه په زانګو کې وم چې میړه ته یې ورکړم. کله چې غټه شوم په ځان پوه شوم خپل شی او کین لاسونه مې وپېژندل. هلک له ایرانه راغلی و. زه ساته تللی وم چې اوبه راوړم. هغه زه ونیولم او هلته یوې خونې ته یې بوتلم. هلته چې څه وشوه بیا وروسته هلک بیرته ایران ته ولاړ او وی ویل چې هغه ته بله ښځه وکړي او بل شزه ای ورته وکړه.
ما هم زندگی میکنیم با زندگیش
بی بی اسما ازادی ریډیو ته ویل هغه کس چې ټاکل شوی و د دې د ژوند ملګری سي له ایرانه پیغام ورته لیږلی چې نورې په کار نه ده. د اسما مور هغه وخت مړ شوی و چې دا لمه شومه و. له پلار څخه یې اورېدلی چې خسرګنۍ یې څو پسونه او غوایي د مهر په ډول د دوی کور ته راوړي وو او ویلي وو چې 1,00,000 افغانۍ ارزښت لري. اوس چې د هلک کورنۍ بهانه کوي او کارونه یې په زړه نه دي، د بی بی اسما په خبره هغوی شاوخوا 50,000 مهریه بیرته غواړي. کورنۍ پیچلې ستونزې او شخړې د دې سبب سوی چې بی بی اسما او پلار یې د فیروزکوه ښار یو بل خټین او غریبانه کور ته ولاړ سي څو یوه موده د ژوند له کړاوونو پر قرار سي. خو دا کار هم نسی کولای دوی تسکین کړي او تشویش یې راکم کړي. ویره ویره ده نو. زه بې موره وم چې داسې شوم. لومړی خدای او دوهم پلار مې زما تر شا ولاړ دی. بل څوک نه لرم.
کس نشدم ما مادر دار خوهر دار از نبی ما تعریفه تشد بینج نه و اول خدا دویم نمی بوده پشتو کس نشدم.
دا غم او درد یوازې د بی بی اسما پر کور نه دی. د دې په څیر سلګونه نور انجونې یوازې په غور ولایت کې ژوند کوي چې په ماشومتوب کې له خوښۍ پرته بل چاته او په ډیرو مواردو کې د دوی د پلرونو او حتی نیکګانو په عمر نارینه وو ته ورکول کیږي. د بیلګې په ډول د روان کال په جولای میاشت کې څه باندې 50 کلن ملا سید محمد کریم له 25 کلنې انجلۍ سره واده وکړ. د انجلۍ کورنۍ وویل چې د دوی لور ملا تښتولې وه، خو سید کریم ادعا کوي چې دا 25 کلنه انجلۍ د ته ډالۍ سوې وه. د قضیې له ټولې پیچلتیا سره بالاخره ملا ونیول سو. نوریا نوید په غور ولایت کې د هغو 25 شوزو مشره ده چې د شوزو د حقونو مدافعین دي. نوری ازادي رادیو ته وویل چې دغه شپږکلنې انجلۍ ته یې د عدالت غوښتنه کړې ده او خوښه په دې ده چې انجلۍ اوس د امن په کور کې ده. دا میرمن وایي د درې کلن فعالیت په ترڅ کې په غور ولایت کې تر سلو ډېر د جبري او تر قانوني سنکشت عمرونو د ودونو قضیې یاداشت کړي دي. هیڅ انجلۍ نشته دلته چې 18 کاله یې پوره کړي وي او بیا یې میړه ته ورکړي وي. ټولې ماشومانې دي، له درې ورځنیو څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې. مثلا یو 20 کلن درې کلن انجلۍ نکاح کوي او یا 15 کلن سړی 16 کلن انجلۍ ودوي. یوازې په اګست میاشت کې میرمن نوید د کښت عمر ودونو 11 پیښې ثبت کړې دي. دا یوه قضیه داسې بیانوي:
از یکی از قماندانای مناطق ولایت غور بوده و او اسب خوده به یک نفر دیگر داده به یکی میدان بزکشی.
د غور ولایت یو سیمه ایز قماندان خپل اس یو چاته ورکړ چې د بزکشی یا اوزلوبی په میدان کې لوبه وکړي. په میدان کې د اس په شماتیږي. د اس خوند لوبغاړي ته وویل چې تاز ما د اس سمه ساتنه ونه کړه او یا دې سمه لوبه ونه کړه. همدا د دې لامل سو چې لوبغاړي خپل کوچنی لور د اس خوند ته ورکوي. د انجلۍ شاوخوا یو کله نه وه.
دختر بخي تقریبا یک ساله بوده.
میرمن نوید په غور کې د یوې بلې درې کلنې ناوې کیسه کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې په 14 کلنۍ کې سر پرې سو.
درې
کلن انجلۍ واده سوه د بادغیس جوند ولسوالۍ ته یوړه سوه. یو ماشوم کله کولای سي حتی یو ساعت د بل چا په کور کې تیر کړي، خو سرګنۍ یې مجبوره سوه هغه یې بېرته د پلار کور ته راوستل او وی ویل چې دا ډېره کوچنۍ ده، موږ یې نسو ساتلی. بالاخره تر کلونو وروسته هغوی راغله او انجلۍ یې نکاح کړه. کله چې د انجلۍ پلار هڅه کوي خپله لور خپل کور ته میلمنه کړي او پایوازي یې وکړي، د هغې خسرګنۍ اجازه نه ورکوي. وروسته د دې پلار ته احوال ورکړل سو چې راسه لور دې خپل سر پرې کړی دی. په داسې حال کې چې د غور عدلي طب وښودله چې د هغې سر بل چا پرې کړی دی. د غور د شوزو چارو رئیس معصومه انوری هم له میرمن نوید سره هم ژغیده. میرمن انوری د کښت عمر او یا اجباري ودونو د دلایلو په اړه له ازادي راډیو سره ژغیدلې ده. دا وایي ناسم دودونه، کمزوری اقتصاد او د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی هغه څه دي چې لا اوس هم نارینه خپل ځانونه د ښځو واکداران بولي. اوس هم په غور کې یوه ښځه دې حد ته نه ده رسېدلی چې پر ځان باور پیدا کړي او وپوهېږي چې کم حقونه لري. دوی لا اوس هم ځانونه د نارینه تر لاس لاندې ګڼي. په غور کې د زرګونو وسلوالو کسانو حضور چې امنیتي چارواکي غیر مسؤلې وسلوالې ډلې بولي یوه بله ستونزه ده چې په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د ارزونې مخه ډپ کړې ده. د روان کال په ترڅ کې د غور په غلمین سیمه کې د رخشانې په نوم یوه انجلۍ په ظالمانه ډول سنګسار سوه. نوریا نوید وایي له دې پیښې سره د سیمې په کچه ناعادلانه او مرد سالارانه چلند سوی دی.
هلک
چې پلویان درلوده یوازې په درو ووهل سو، خو انجلۍ چې هیڅوک نه درلوده یوازې بې وزلې پلار یې وو، نو هغه یې په دردونکي ډول سنګسار کړه. دا هغه دردونکې بیلګه ده چې په ځانګړي ډول په غور ولایت کې د ښځو د وضعیت یو تریخ حقیقت ښیي. میرمن نوید له ټولو ګواښونو او خبرداریانو سره سره ژمنه کړې چې په کلکه به د ښځو ملاتړ او د هغوی د حقونو دفاع ته دوام ورکوي. دا وایي د غور د ښځو او نجونو د حقونو لپاره مبارزه په قربانۍ ارزي.
څو ځلې یې خبرداری
راکړې، څو ځلې راته ویل سوي چې که ادامه ورکړم تا به هم په دې ستونزه اخته کړو چې سلګونه کاله په زندان کې ورسته سي. خو زما خبره دا ده چې زه ځان قربانوم څو د راتلونکو نسلونو ښځې او نجونې قرباني نه سي.
په غور کې په کم عمر د یوې واده شوې نجلۍ د تریخ ژوند په اړه تفصیلي راپور مو واورېد. ازادي راډیو د غږ ثبتوونکي ماشین ته هم اکثره وختونه اوریدونکي ټلیفون کوي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي په وړاندې د پیښو او دغه راز د پیښو په اړه خپل نظرونه څرګندوي. څو دو تنو اوریدونکو نظرونه به واورو.
و و کله دغه چې ما څه خبره نو کومه کومه چې مګل په حکومت کې نه چې ګوره مثال حکومت څنګه ورو پاغه دا چې نه ستاسو مثال دا درس چې نه باید حکومت چې حکومت خال دنه د ملکان هم دغه وشي مش راح وشي ژر ومنه چې باید بخوځو د ماشومان سره.
د افغانستان تقریبا شپېته سلنه انسانانو اقتصادي وضعه کمزورې ده، نو باران د دوی نشي کولی چې د خپلو کوچنیانو اکمالات وکړي یا روزنه وکړي یا د کور دپاره یو ژوند برابر کړي. باره چې ډېر کوچنی وي یا ډېر کم وي په مزدوري او خواري پسې واستوي هغه د بل چا تر لاس شي، بالاکه که محتاط شي کار څه شي نو دی تر دې مند بې سواد او بې تعلیم هم پاتې شي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه کوی شئ چې خپل نظر راسره شریک کړئ. د ازادي راډیو ته کوی شئ پیغامونه راواستوئ د افغان بیسیم 8 شمېرې له لارې. او د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبروو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه. د نورستان په دوه ولسوالۍ کې نن 15 ده چې جګړه روانه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو درې کسان په دې وروستیو جګړو کې وژل شوي او اته نورې ټپیان دي. د هلمند ناوې ولسوالۍ قومي مشرانو اعلان کړی دی چې دوی به له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، او د هلمند ناوې مشرانو ته هم سیمه ییزو چارواکو ډاډ ورکړی چې روان تصفیوي عملیات به تر ناوې پورې هم ورسیږي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه. پاکستان د چهارشنبې په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دې هیواد جکپوړی ډیپلومات سرتاج عزیز د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې 15 تنه د دوو عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. ایران د اسرائیل دا تورونه بې بنسټه وبلل چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو شمیر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لیږدوي. تمه ده چې د سوریا او اوکراین کړکیچونه به په موسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدویدف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. او هغه کس چې د برېټانیا د پارلمان غړی وژلې و په عمري حبس محکوم شو. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی کام وړاندې دوه نیوز پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو سیمه ییز نړیوال موضوع راخلو. تهران واشنگتن ته په داسې حال کې خبرداری ورکړی دی چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو شمیر مهمو څوکیو لپاره داسې ګمان کسان نومولي دي چې له ایران سره د ښو اړیکو پلویان نه دي. خو د ایران مذهبي مشر چې واشنگتن ته خبرداری ورکړی د ټرمپ د حکومت په اړه محتاطانه نظر ورکړی دی. احمد شیبری نور جزئیات وړاندې کوي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرداری ورکړ که چیرته امریکا پر ایران لګولی بندیزونه تاسه کړي ایران به انتقام واخلي. خامنه ای د امریکا د استازو جرګې د تیر اونۍ د رایې اچولو په ځواب کې د خچ خبره وکړه. استازو جرګې ویلي دي چې پر ایران باید د بالستیک توغندیو او د بشري حقونو څخه د تیریو له امله پخواني بندیزونه تمدید شي. خامنه ای پرون په تهران کې پر امریکا انتقاد وکړ او وی ویل
تخلف های متعددی کردن، یکی دوتا نیست،
ډیر سرغړونې کړي. یو دونه دی تازه دغه د لسکلن بندیز تمدید دی. که چیرته دا وغځول شي پرته له څه شکه چې له ګډ تړون څخه د سرغړونې په معنا ده، دوی باید پوه شي چې اسلامي جمهوریت په خامخا د هغه په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. خامنه‌ای زیاته کړه چې له اټومي تړون څخه باید د ایران د ملت پر ضد د فشار د یوې وسیلې په توګه استفاده ونه شي. واشنگتن ویلی دی چې دا بندیزونه له اټومي تړون سره ارتباط نه لري، خو تهران وایي چې همدا بندیزونه هم د اټومي تړون له روحیې سره په ټکر کې دي. د امریکا استازو جرګې تیره اونۍ پر ایران لګولي بندیزونه چې له 1990 کال راهیسې لګېدلې دي د 10 نورو کلونو په مخه تمدید کړل. د استازو جرګې پریکړه باید د سنا او د ولسمشر اوباما له لوري د روان میلادي کال تر پای ته رسیدو مخکې تایید شي تر څو قانوني بڼه خپل کړي. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ له بریالیتوب سره د ایران د اټومي تړون په برخه کې هم شکونه پیدا شوې دي. ټرمپ د انتخاباتي مبارزې پر مهال او تر هغه مخکې له ایران سره اټومي تړون د امریکا په زیان بللی و، خو خامنه‌ای وویل چې تر اوسه د امریکا د نوي حکومت په اړه قضاوت نشي کولای.
خبریاست.
یو ساینس پو وایي د مځکې یوازې زر کاله عمر پاتې دی. نامتو برتانیای فیزیک پو استیفن هاوکینګ باور لري چې انسانان یوازې زر کاله نور په مځکه ژوند کولی شي. د انډیپندنت برتانیای ورځپاڼې د راپور له مخې پروفیسر هاوکینګ چې د فضایي علومو په برخه کې پراخې څېړنې کړي د مځکې کورې ته د ورپیښو خطرونو یادونه وکړه. ویل چې ممکن د یوې ناڅاپي اتومي جګړې یا د مصنوعي جنټیکي ویروس د خپرېدو له کبله پر مځکه د ژوند امکان له منځه لاړ شي. پروفیسر هاوکینګ په خوا هم ویلی و چې که بشر ټکنالوژي سمه کنټرول نکړی شي خپل نسل به پرې له منځه یوسي. د په اکسفورد پوهنتون کې د وینا په محل خلکو وغوښتل چې پاس وګوري، ستورو ته ځیر شي، نه لاندې خپلو پښو ته، چې منظور یې مځکه وه. دغه برتانیایي فزیک پو همداراز پر انسانانو ژغ وکړ چې د خپلو راتلونکو نسلونو د ژوند لپاره فضا ته زیات سفرونه وکړي. د دا وړاندوینه هم وکړه چې شایي یو ورځ انسان د جاذبې د انرژي پر اساس د بینګ بانګ اثر ته ستون شي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د میرمنو په وړاندې د ټولنیز تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان محترم اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سیرات صاحب، په افغانستان کې د شوز په وړاندې ټولنیز تاوتریخوالی څه دی؟
اجتماعي تاوتریخوالی د دې یو اجتماع زیږنده ده چې اجتماع د اسلام دنیا ته راوړي او په اجتماع په منفی تاثیر د ښځو په وړاندې د دې اجتماع نه زیږنده اخلي. اجتماع کې هر هغه کلتوري او یا د منطقي په سطح باندې د خلکو په ذهن کې د ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې منځته راځي هغه نو مختلف دي، ځکه چې یو قبیله د بلې قبیلې نه، یو ولایت د بل ولایت نه توپیرونه لري. ولې په مجموع کې مونږ هغه تاوتریخوالو ته به اشاره کړو چې کوم زموږ او ستاسې په ګران هیواد افغانستان کې هغه مروجه دي او هغه ښځو ته چې کوم آزار او اذیت ورپېښېږي دغې په رابطه باندې مونږ او تاسې باید لنډ اشاره هغه ته ولرو، چون د وخت ضیقیت دا تقاضا نه کوي چې مونږ په تفصیل سره وغږیږو. یو خو زموږ تر څنګ الحمدلله نن سبا هغه قانون د منع خشونت زموږ سره دی چې دغه په هکله باندې تقریبا 22 مادې دي، هغه عمده عمده ذکر شوي دي. ولې نن سبا هغه بعضې تاوتریخوالی دي چې هغه ته اغل پام اوریدلی دی په غوالو کې او اوس تقریبا هغه د برجستوال په حال کې دی. خو به هر حال اجتماع آزار و اذیت که اغل کوره وي که له کوره بهر وي باید دته موږ او تاسې یو تفکیک ورکړو کوم آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په کور کې د ښځې په وړاندې مثال کې که موږ داسې عمیق وګورو جامع ته، جامع چې کله یو طفل په دنیا راځي نو خاصتا دوه یا درې نجونې پرله پسې راسي بیا د فامیل ورته خوشحاله نه وي. اجتماعي تاوتریخوالی هغه دا ده چې که یو ښځه د تحصیل یا د تعلیم په مرحله کې او یا فرض مثال خپل وظیفې ته ځي هغه کله کوره وزي زبان دی نو د خلک په اجتماع کې د ته چې کوم درد رسېدی ښځې ته یا کوم اذیت رسوي هغه طبعا سترګې دي. سترګو له ټولو نه هغه شدید درد دی چې یو ښځې ته رسي، ډېر په عمیق کتل یو ښځې ته او یا فرض مثال کنایه و تعریزی خبری کول خپل مابین کی سره خبری کی ولی جانب مقابل بل سوکوی او یا دی خپل حرکتون و دسی او حرکت انجامی چه هغه اصلا دیغ ناری نو تا پیغه وقت که دیغ پشان باندی نی یعنی مونگا کوای سو چه دسی حرکات لفظی دی زبی حرکات دی سرگو حرکات دی لاس حرکات دغس موارد چې په اجتماع کې کله پیښیږي ښځو ته په داسې اړون کې مونږ زیات آزار و اذیت رسوو مثال موټر کې د خلکو د قشر یا ناسته یا ولاړه یا که ګوزیدل یا هغه چې کیږي موټر نه نو په دغه الفاظ یا په سترګو یا په حرکاتو باندې مونږ دوی ته د جامعه خلک دته آزار رسوي نو په دې اساس باندې دا د جامع هغه نادرسته او غیر فرهنګي او غیر تحصیلي ټولنه ده چې ښځو ته په دې حکله باندې اذیت رسوي
ډیره مننه سیرات صاحب افغان میرمنې له کوم ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي
لکه ما چې مخکې اشاره وکړله همدغه د زبې حرکات دي د سترګې حرکات دي او خپل جسمي حرکات دي او کنایوي او تعرضي یعنی دا الفاظ استعمال د ښځو په وړاندې د ښځو په څنګ کې چې تیریږي دا آزار و اذیت په اجتماع کې ډیر زیات دی او همچنان په اجتماع کې دا هم زیات دی چې کله مثال یو کس په یو احتیاط باندې هغه مبتلا وي نو غواړي خپله کورنۍ په دې باندې په احتیاط باندې مجبوره کړي هغه که فرض مثال د سګرت له طریقې چلم له طریقې نسوار له طریقې یا دغه نور بوس فیلي کوم مواد مخدره او داشان سره وتلي دي حتی الکولي دا هم یو اجتماعي بده پدیده ده چې زمونږ خویندې په دغه ناروا او ناوړي آزار و اذیت کی سره مبتلا کیږي د خلک
سیرت صاحب هغه افغان میرمنې چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي ستاسو دفتر ته راځي په دې اړه دې خپل څه وایي
کوم خويندې او کوم خلک چې په دغه سي آزار و اذیت باندې سره مبتلا کیږي د حل لپاره زمونږ کمیسون ته چې مراجعه کوي طبعا دا ښه موقع ده چې اول ستاسو رادیو تقریبا نړیواله رادیو ده خلک ټول برنامه اوري هغه خلک چې ته نه دې مرجع نه خبر دي یوګو چې راځي دلته شکایتونه کوي په دغه سي مواردو کې شکایتونه ثبتیږي لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ په ساراندولۍ کې دې له خاطره یو موینیت اوس جوړ سوی دی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو موینیت جوړ سوی دی نو مونږ دغسې خویندې چې کله آزار و اذیت وینې مونږ یې ثبتوو ولی اصلي د پیګر د قضیې له خاطره مونږ دوی دغه عدلي ارګانونو ته راهنمایي کړو چې هلته لاړ سي خپل شکایت ثبت کړي او د هغوی له طریقه چون مکلفیت د هغوی دی د هغوی له طریقه بیا دغه موضوع پیګیري کیږي که چیرته جرم اساس زمده قانون د باندې خشونت نن سبب مروج دی په دې قانون کې دغه کټګوریانو کې و موضوع تعقیب عدلی کې دغه سر بیا غو قضایی ارګانونو ته سپارل کې قضایی ارګانو دی په خپل باندې به تصمیم نیسی سره
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډی وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
اوس موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو فکر چې محکمې
لخوا ازادي راډیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شراغلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجیست سیرت صاحب تر دا مهاله چې تاسو دفتر ته په دې اړه کومي دوسیه راغلي څومره حوارسي ویدي
د دې پکله باید دومره اشاره وکم چې کمیسون د خپل ایجاد نه تر اوسه پورې په دې قضایو کې ډیر عمده او ښیښې لاسته راوړنې لري خو متاسفانه چې موږ د مثال په ډول چې نمونه مونږ دلته ویلی ولی دې سوال په هکله باندې ښه وو چې موږ یې نمونه راوړې ولې الحمدلله مونږ تر ډېر ځایه پورې په دې موقع کې رسیدګي کړې ده او خلک په اداراتو کې په مکتب کې په تحصیلی مراجعو کې ډیر دغه خشونت کم سو دی، فضا د صمیمیت او د خوالی په طرف ته امیدوار یو چې یو خو له طرفه زموږ جامعه هم خپل حقوق د نورو انسانانو حقوق دا درکړي، یو بل دغه نوې معینیت چې په لوی سارندوالۍ کې ایجاد سوی دی دوی نه هم دغه تقاضا لرو چې په جدیت سره اقدام وکړي چې تر هغو پورې دغه شومه پدیده زموږ د ملک نه خپل ټغر ټول.
د وروستۍ پوښتنې په توګه سیرت صاحب، د هغو میرمنو د معلومات لپاره چې له ټولنیز تاوتریخوالي سره مخامخ دي، باید د خپلې ستونزې د هواري لپاره کومو ادارو ته مراجعه کړي؟ که لږ معلومات ورکړئ.
زه خپلو دغه خویندو ته او میندو ته زما عرض دا دی، که چیرته تاسې په دغسې او حرکت مثال مخامخ سوی یا تاسو دغسې آزار و اذیت در ورسیده، په اول قدم کې ستاسې په خدمت کې لوی سارندوالۍ کې چې معینیت دی من خشونت جاسی او ریاست دی سارندوالۍ هلته موجوده ده، په دارالامان کې او په ولایتونو کې هم سارندوالۍ مراجع دی رسیدگی دی داسې جرمونو ده، اول قدم کې هلته مراجعه دی وسی، خپل شهرت هلته ثبتیږي، جانب مقابل چې کوم مدعلیه دی به پغه صورت که چیرته سارندوالۍ کې موضوع بررسی او ونه څېړل سوله، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوی په خدمت کې دی، دوی دې راسي دلته د خپل عرض وړاندې کړي چې موږ په دغه تاریخ باندې سارندوالۍ ته لاړو ولې جانب مقابل هغه جلب نه سو، دغه موضوع نه څېړېږي هلته، نو موږ د دې خلکو په خدمت کې یو او د همیش لپاره یو.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. نن پر یوه داسې میلی او خړو غږیږي چې د افغانستان په لریو پروتو سیمو کې ډیر رواج لري. خای تاسو هم دا ډول میلی کړی وي او کوم نوې کړی حتمی ده چې پاړه به مو یو ساوري دي لوي
کلوخه خو موږ خپل ولایت کې مشکو میزان میاسو کې زیاتره شروع کیږي د دې د شپې له طرفه ده، هغه کسان د مسؤلیت په غاړه اخلي چې دیندار ووسی موږ گزار ووسی
ځکه دا د کچالو فصل څخه پوښتي بیا د مرګري سر راټولېږي او ډوټیک دي او مینس کې بیا لرګي او ما لرګو ته ور ورته کوي او چې کله ور واخیست نو بیا د الوګان خپل باندې لکه جوش کړی
ملګری راټوسی خپل نفرو کله چې مازګر ته مرزو هغه خلکو د کچالو تیر وستو د لوټي اند سي ګرته راته ټپول نو یا ویل سي دا مال ګراړو یا وچ مړی راړو دا نو څو کسان لاړل نه شهر تیار کړ کله چې ورزو هیڅ مستر هغه انګار پاتې دا چپړ کړی باندې سي وړي یو دانه مې
په نن نه خبرونه کې موږ د الوګانو پر میلی یا کلوخه کې غږیږو. د میلا او خواړه یوازې بزګران او شپانه جوړوي چې په افغاني ټولنه کې زیات شهرت لري. د ژوند په شیبو کې دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، کلوخکا یا کلوخی دغه راټولیدنی نوم دی چې پکې یو شمیر ځوانان راټولیږي او د خاورو کلکی لوټی راټولوي او له هغوی د بامبوټۍ په شکل ګردن غره جوړوي چې ټول په لوټو پوښل شوی وي او په مینځ کې اور بلوي. کله چې لوټی ښه ګرم شي بیا پکې کچالو اچوي او په ډیر کم وخت کې پخیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالحکیم فاضلی وایي چې کلوخی یا کلوخکا د افغانستان د دودیزو خوړو څخه دی چې په افغانستان کې سلګونه کاله مخینه لري. نوموړی وایي
یکی از غذاهای بسیار سابقه دار و قدیمی محلی در افغانستان رواج است که در مناطق
دا ډیره پخوانی غذا ده چې د افغانستان په سرحدي او مرکزی سیمو کې ډیر رواج لري او دا داسې خواړه دي چې کوچیان او بزګران ترې ډیر استفاده کوي. دا هم له کچالو جوړیږي او کله کله له چرګ څخه هم استفاده کیږي. شبلی چې یو لډیرو مشهور عالمانو او فلسفانو څخه هغه هم له کلوخی یا کلوخه کې څخه استفاده کړی و. داسې کیسه ده چې شبلی له یوه حاکم سره مباحثه وکړه او حاکم چې کله بی ځواب شو نو هغه ورته وویل چې زه د کلوخی کارونه لیکم. په ګرجستان کې یو هوټل شته چې د دریستوریز کلوخی هوټل په نوم یادیږي چې د کلوخی په شکل جوړ شوی. کلوخی خواړه هم پکې موجود دي او ډیر تاریخي ارزښت لري
و با نام عظمی قدامت تاریخی غذای کلوخی دو جمع چلن.
د خاغلی فاضلی په خبره چې کلوخی په اوس وخت کې ایوازی کچالو ته نه دی ځنګړی شوی. اوس وخت کې چرګ لبلبو او بوی هم پکې پخېږي. د کابل اوسیدونکو عبید الله وایي چې کلوخه کې یو ځنګړی خوند لري خو په هر سیمه کې رواج نه لري. نوموړی وایي
کلوخه که خو موږ خپل په ولایت کې همشه کوو. میزان میاشت کې زیاتره شروع کیږي ډیری د شپې له طرفه ده. هغه کسان دغه مسؤلیت په غاړه اخلي چې دیندار اوسي مونږ گزاره اوسي ځکه دوی یو هغه کوم اصلاص ورکړی د پدې مناسبت یو برکت پکې اوسي او بعض علاقان دي شوخ علاقان دي طبیعتا چرګان د مسایګانو سره راپټي نو هغه خو بیا طبعا نسي کولای چې خپل کور ته ویسي علالوي سره به سپینوي. هغه هم دغه سره کده کوم څه کچالو کې په مغه رقم یو سیستم دی بیا هم دا چرګ پکې ږدي بیا په هماغه کوټه روانه کې په بیل وهي بیا پرېږدي. هماغه ورته ویلې سو کلوخه که خو د چرګ کلوخه کور ته وایي هغهته بعد لګنه بیا د سره کینی مالګو د شیان نوړي سره په ګډه خوري خپل مجلس جوړوي. لږ مخکې ما ته د مماز زنګ راوهلی و نو دغه پنجشنبه ته دعوت کړی ما خاص د کلوخه کې لپاره.
دی وایي چې که څه هم د کچالو خوند به ښه نه وي خو په کلوخۍ یا کلوخي کې پاخه شوي کچالو ځانګړی خوند لري. د پغمان اوسیدونکو سبحان الله وای چې دوی د کلوخی میله داسې جوړوي.
کچالو معمولا اول قسم اصلا پخېږي خو بهترین خوند په کلوخی کې ده. ځوان دونه لکان نیم چتوانان را ته یوځای شاته مشتون را سره دا شوق ده. بس را دیو ځای کیګو پټای چې شو در شوی کنه د لوټه په کې جوړ شوی کنه تقریبا 1 کیلو نیم کیلو نن لوټه په دغه اندازه مې لوټه اخلو. پرمان اول قطار یو متري بیا درنه د سرورو له کمو کمو کنه سره پوری اثر کې بیا ورته دونه کې مورې پریدو بیا غا مورې سره خاص او خاصپل خاشاک لرګي را چو کنه بیا دا پور پکې بلو تقریبا یو ساعت کارته نیم ساعت کارته لازیات د کې ور سواد سپیش د لوټه کې سره راشي هیڅ دا را له تقریبا بده کې یو من کچالو اچو بس دا برته کلخي په من کچالو باندې ورته پکو خار پښین خای په بیل باندې ټپ ټپ کو کلخه د نیم ساعت تیر شه بیا لدن یو قسم تخت پورته کې چې تخت پور چې بعد کچالو پخ شوی دي. هغه خوند کچالو په هیڅ قسم کچالو کې نشته. دا برګر مرګ د شان بازار باندې ولا که بدلم کې هغه داس خوند لري. مثلا بوی هم په لمده را تک تا او اچو دلته پخېږي شین بوی خام لون اسکروش کو کلک کې چې بهې فراق نه هغه چې په لمده تک تا کو او کې د په خلخې کې پخېږي او جوش کړي او هغه هم پکې پخېږي خام هغه په څو لاتو کې تا کو په لمده لاتو کې هغه چې پکې واچو هم هغه پخېږي ډېر خوندور راځي. او چر کم د کلمې د شانتې باسو خشته کړي ورې پکې واچو ورې خو ډېر کم راځي خیر مزه یې سره برابرېږي. فقط لګ مصالحې لګ بس وچ مرچی نانا د شان شلون بیرتا بهترین میله بهترین خواندور دی اطراف انده کاردن سکل مونږه دوه لک تر اوسه پوری یاد لاندې ولون سره یاد لمنګ د خپل قران میرا سره دو سره مو
دی وای چی په خوا با په کلوخی کې یوازې کچالو پخیدا مگر اوس دوی چرک هم پکې پخوي. د لوګر اوسیدونکو شریف الله احمد زیبی وای چی دوی د کچالو سربیره په کلوخی کې جلغوزي هم ور اچوي او پخوی
په خپل باندې دا کچالو فصل څکل پوښتین بیا د مرګری سر راټولېږي او لوټیک دی او مینس کې بیا لرګي او ماغ لرګو ته ور ورته کوي او څکل ووري واخست نو بیا د الوغان په خپل باندې لکه جوش کړي الوغان بغیر لغړو نه دا پخېږي او د مرګری بندار ور باندې جوړي غپ شپي او کیسه سره کوي او د الوغان خوري. بیا منګه دي زنغوزو بندارم جوړو د زنغوزو غټي دي د اغه ممدغه سیستم دا خو منتها اغه ته صرف لرګي چول کیږي هغه بیا لوټین ګرچا په نو نه کې خدل کیږي ور بلیږي کله څنګهار جوړسه د زنغوزو غټي ور باندې چول کیږي بیا چې کله دا پخېسي د زنغوزي بیا په ډېر اسانۍ تر اوسه مرګری قربانه گپشا پم لگے پټیستار هم مرتوی له بس کدی احمد بو دی محمود بو داس هر یو پټینه و پینزو شپګ لاس داس کچالان نخستل او دا بم سره جمع کول دې بیا دکانانه مغه کین اجازه وی کنه مطلب د غلا کوم مسله نسته کې کل خلق بیا ته جوړه.
د لوګر اوسیدونکو محمد خطاب د خلکو اړوند خپل کیسه کوي او هم د چرک په خولو طریقه راته روښانه کوي.
اوراز منګا دا کول حق ډیر شاخ پوخ کو ډیر ملګری راټول سی شپګو نفرو کله سی مازګاټ یې مرزو هغه خلکو دا کچالو تیروستو د لوټي اند سی برته راته ټپول نو یا ویل سی دا مال ګراړو یا وچ مړی راړو دا نو څو کسان لاړل دا شهر تیار کله سی ورزو هیڅ مست هغه انګار پاتې دا چپړ کړی وانه سی وړیو یو دا نه نو پخای یو وخت بل مونږ سی پخو غل مغال سره کنه دا ور یو بل تو شیند خلکو کاله تور با سودی کې موسس د لا کالی سی کله دا چې بوخلې کې پریمینځي بیا د دې ناسکه ول په خالو ټکی د شغلو ټه سونه شړیږي لوټه په دې سي دغه وینه کپری دی د لوټه جذبوي د خامدو ته نفر دې چې خام پات سي دا ټول بیا په خېږي بیا په داور کې منډي دا چر کپکول کې کپتنور کې خلخات کې پوسټا کې ترجمه دا کې او چې به سي خپل خې سي سپاله بګینس دا پور کې منل ساوي کې په داش کې پوسټ
د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي چې د کلوخې په میله کې د هر کس کار معلوم وي هغه زیاتوي
کلوخکه مونږه د دې ته کچلو کباب وایو چې کله مونږه میله ته ځو معمولا په شمالي کې او په مشرقي کې د افغانستان په مختلفو ځایونو کې دود دي د دې کې دوه درې خواند دي او خواند په دغه جوړولو کې ور کې هیزم راټولولو کې ما دند کله میله کې برابر سم دي ته ور بلول او دا کچلو منظم کول دي دا ځنته یو مهارت غواړي یو خدا خواند دي بل به دا ورانولو کې چې هر څوک ورانه یو راځي او څوک لوټه په لغته وایي او په بیل باندې وایي بغي من خور چې دا بل خواند کله چې دا بیرون را باسي یو یو تکایي او پاکایي او هغه بیا پوکایي او بیا راځي دا سپینایي خوري دا یو بل میله ده نو دې کې دوه درې خواند دي د شمالي خلکو کې بامیانو کې ډیر زیات دا ده په سمت شمال کې د افغانستان په قطغن سیمه کې او په ترکستان سیمه کې هم دا رقم د افغانستان مرکزی سیمو کې د کابل مرکزی زون کې اصلا دا میله د کچلو میله ده بیا وروسته بده کې بوهیم په منځ کې اچي خموده د دې بیخ او بنیاد له کچلو شروع شوی ته نور خلک تجربه وکي ابوهیم خپل اصلي خواند ورکه بل رقم نوې خواند پیدا کوي او شیرین نوندې
د کوثر په خبره چې دا ډول دودی سیمېلې او خواړه باید د مړ کېدو لګواخه وشغورل شي او هم یې په اړه فولکلوري کې څېړنې وشي ترڅو خوندي پاتې شي او راتلونکي نسل ترې خبر شي.
درنو اوریدونکو د دودیزو میلو او خوړو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ pa.azadiradio.org او کچیر کوړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ساسي بریازم کیله ده.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
جانا نہ مات شو بنگڑی او پری می دلنا جانا نہ مات شو بنگڑی او پری می دلنا جانا نہ مات شو بنگڑی.